امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر کرزی وایي چې د افغانستان په افغانستان کې د پارلماني نظام سره قطعا مخالفت لري. په پکتیکا کې د موټر بم په درنه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي او اسرایلو د مصر په غوښتنه د حماس سره اوربند منلی دی. درنو اوریدونکو سلام، دا د ازادي راډیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدونه وروسته تاسې دا رپورټونه او مرکه واورئ. افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. دا خبره ده چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال احمد فواد لامی سره ولسمشر کرزی په مرکه کې کړی. د افغانستان مشرانو جرګوي چې د ولسی جرګې لخوا د ملي شورا د غړو حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون طرحه د خلکو د ګټو خلاف ده او دوی دا قانون رد کړی دی. او همدارنګه په بل رپورټ کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي مخ په کمېدو ده. رپورټونه او مرکه به د خبرونو وروسته واورئ. اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته چې زه نوشاب آشنا او خلیل خان به درته وړاندې کړو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته کتنه آماده نه دی. ښاغلی حامد کرزی د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون ته وویل چې د رایو د تفتیش په پروسه کې د بارینانو د ګډون په اړه جدي اندېښنې لري. هرکلی نه دی کړی خو د ضرورت په خاطر یې د غوښتنه منلې ده. د جمهور رئیس حامد کرزی چې د ملګرو ملتونو او کاندیدانو په غوښتنه د واک موده څو اونۍ غځول شوې ده، د امریکا ژغ خبریال احمد فواد لامی ته په خبرو کې وویل چې د بارانیانو سره په ځانګړي ډول د امریکا سره اړیکې په 2000 کال کې په هرات کې سیمې بمباری له کبله چې بګونا ملکیان پکښې ووژل شول خړې پړې سیمې دي. ښاغلی کرزی وویل چې دی اوس هم د امریکا سره د تړون مخالف دی او تر هغې پورې چې امریکا د طالبانو سره سوله ونه کړي دغه تړون به تل د افغانستان دښمنان د یوې وسیلې په توګه استعمالوي. هغه وویل
چې امنیتي تړون تر هغه نه امضا کوم چې سوله رانشي. زه اوس هم په دې عقیده یم که سوله رانشي، د طالبانو سره سوله به نشي او امنیتي تړون امضا شي، دا معنی چې دغه سیاسي وسیله، دغه ابزار سیاسي د جنگ به دائم د یو پردي په راس کې چې د افغانستان په خلاف استعمال کړي کله چې زړه غوښته.
بشپړه مرکه د خبرونو وروسته اوریدلی سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي لکه څنګه چې ژمنه کړې وه چې نن به دوی د انتخاباتي رای دوم ځلي پلټنه کوي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله یې دا کار شروع نه شو کړی. د کمیسیون یو چارواکي محمد عزیز بختیار د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل یوه وجه یې د ملګرو ملتونو د ناظرینو نشتون او بله یې د رایو بیاکتنې پروسې دپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو روزنه ده. هغه دا ونه ویل چې د رایو بیاکتنه به کله پیل شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو نن په کابل کې سره ولیدل. د یکشنبې د ورځې د تړون وروسته دا د دغو کاندیدانو ترمنځ لومړی ملاقات و. ډاکټر اشرف غنی د ډلې ویاند فیض الله زکی امریکا ژغ ته وویل چې ښاغلی اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ملاقات دوستانه و او دواړو کاندیدانو د انتخاباتو په اړوندو مسایلو خبرې وکړې او په دې کانې سول چې د رایو پاڼو د بیاکتنې پروسې دپاره د ښکاره مقررات وټاکل سي. د دې مخکې د عبدالله د ډلې ویان د امریکا ژغ ته وویل چې د ملي یووالي حکومت جوړول د دوی په ایجنډا کې شامل ده. خو د ښاغلي اشرف غني یو استازي داود سلطانزي بیا داسې فکر کوي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو خبرې له وخته مخکې دي. هغه وویل دا لومړۍ خبرې دي او دا به یو بل په دروز د پوهېدو کې مرسته وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې نن لس نیمې بجې سهار د دغه ولایت د ارګون ولسوالۍ په ښارګوټي کې د موټر بم چاودنه شوې. لږ تر لږه 40 تنه یې وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. زنانو رو سرچینو بیا د مړو شمیر تر 50 زیات خودلې دي. د ارګون ولسوال محمد رضا خروټي امریکا غاکته ویل چې د موټر بم دغه چاودنه د ارګون د خرګوټي پزړه کې د ملکیانو په غاڼه ګوړه شوې ده. تازه او کره معلومات به د پیښه پاړه د آشنا رادیو له همکار ابراهیم رحیمی نه وپوښتو چې همدا اوس را سره د خوست نه د تلیفون په لیکه دی. رحیمی صاحب، ستړی مشه، مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه دي؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. مخکې تر نورو جزئیاتو باید ووایم چې نننۍ موټر بم چاودنه د یوه سرک موټر په وسیله، البته د چارواکو په وینا د ارګون ولسوالۍ د خارګوټي په زړه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. د ورځې په اوږدو کې د دغې پیښې د تلفاتو او د ټپیانو د شمېر په اړه ضد او ناقص راپورونه خپاره شول. ځینو سرچینو تر نوي پورې کسانو وښودل چې وژل شوي دي، او بیا ځینو تر 500 او تر 600 کسانو پورې وښودل. مګر هغه معلومات چې وروستي خپاره شوي دي د پکتیکا د وریدو دفتره او یا د پکتیکا د امنیې له قمندانۍ څخه، د هغو معلوماتو له مخې 240 کسان وژل شوي دي، چې په دې کې دوه پولیس، شپږ ماشومان او یو د جماعت ملا امام شامل دي. همدارنګه د جمهور رئیس حامد کرزي له دفتره په یو خبر شوي بیان کې بیا په دغه پیښه کې د اوس کې تو کسانو د ټپیانو خبر هم ورکول شوی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیښې یا د برید اصلي هدف څوک و، مګر پولیس وایي پلټنې کوي لګیا دي چې د پیښې اصلي انګیزه معلومه کړي. دا د پکتیکا د ناامنیو په ترڅ کې تر ټولو زیاته خونړۍ پیښه بلل شوې ده، خو تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
بله، ډېره مننه رحیمی صاحب. دا چې څوک په هدف و اولې، نورو جزئیاتو لپاره به بیا هم تاسو سره وروسته تماس کې اوسو.
پولیس وای نن سهار په کابل کې د بم په یو چاودنه کې د داري چارو د ریاست دوه تنه کارکونکي وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزي امریکا ژغته وویل چې د سه شنبې د ورځې په 9:30 بجو د احمدشاه بابا په مینه کې د افغانستان د داري چارو د لوی ریاست د کارکونکو یو فلاین کوچ ډوله موټر مخې ته بم وچاودید، چې له امله یې د داري چارو د لوی ریاست دوه کارکونکي ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزي دغه پیښه په سختۍ سره غندلې او د قربانیانو سره یې خپله خواخوږي ښودلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د اسرائیل حکومت د غزې په تړانګه کې د حماس له وسلوالو سره د مصر لخوا د اوربند وړاندیز منه لیدي، خو هغه سیمه چې د حماس تر ولکې لاندې ده په اسرائیلو د توغندیو ورېدل لا ادامه لري. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې له هغه وروسته چې د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو د دفاعي چارو کابینې د اوربند وړاندیز ومنلو، د اسرائیلو د توغندیو دفاعي نظام اروندوم د دریو خارونو په سر توغندی د وریدو په حال کې کشف کړ دي. خغلی نتنیاهو ویل کده حماس وسلواله د دې تړون درناوي ونکړ، نو اسرائیل دې دې ته تیار دي چې د حماس پر ضد خپل جنگي عملیات جاری وساتي او د دې توقع لري چې دوی سره به د نړیوال ټولنې ملاتړ هم ملګري.
اف حماس ریجکټس د ایجیپشن پروپوزل and the rocket fire from Gaza does not cease.
کله حماس ډله د مصر وړاندیز رد کړ او د غزې د تړنګ څخه د راکټونو گزارونه و نه دردل لکه څنګه چې اوس مجبور دل چې داسې نه ده، نو موږ دې ته تیار یو چې د خپل خلکو د خوندي ساتلو لپاره خپل پوځي عملیاتو ته ادامه ورکړو.
بل خو د اسرائیل د حکومت وایان مارک ریجف وویل،
Now I will say very clearly, no country can accept rockets fired indiscriminately at citizens. And so we've been very clear that Israel has the right to defend itself against
شاغلی اوباما ویل، زه په دې په ډیر واضح ټکو دا وایم چې هیڅ هیواد پر خپل وګړو به پروا را کیټي بریدونه نسیز منلای، او موږ درز ډیر واضح دی چې اسرائیل د حق لري چې د حماس لخوا زما په باور به دلیل بریدونه پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. په همدې وخت کې په غزه کې بشپړه تاوتریخوالی چې موږ د دغه قرارونو په خاطر اوږد او سخت زیار استلی، د فلسطینی ملکی وګړو مرګ ژوبلا یو غمیزه ده، او بام په دې خاطر موږ د ملکی وګړو په خوندیتوب تاکید کړی پرته له دینه چې څوک دی او چیرې ژوند کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د اسرائیل د حکومت د وایان مارک ریجف غاک وانه ورید، ځکه چې یو څه تخنیکی ستونزه وه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما له یو شمېر مسلمانانو سره د روژې د مبارک میاشتې د لمانځنې په موخې پرون په یوه ماښامنۍ کې دغه خبرې کړې وې چې تاسو همدا اوس واورېدئ.
د امریکا ورسمش باراک اوباما وایي چې د امریکا او چین اړیکې د همکاریو په بنسټ وی او په کوم مسایلو چې اختلاف موجود دی هغه باید په ښه توګه حل کړل شي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې دا ژمنه د دوشنبې په ورځ د اوباما د چین ولسمشر ژن پین ترمنځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې وسوه. په بیان کې ویل شوي دي چې د دواړو مشرانو په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د ایران او د شمالي کوریا اتومي پروګرامونه هم شامل ول. ښاغلي اوباما ایران وویل چې ایران باید خامخا دا وشي چې د دوی اټومي پروګرام په مکمله توګه سوله ییز دی. هغه په جنیوا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو کې د چین او امریکا ترمنځ د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلې د ایران او د نړۍ سره قدرتونو د ګروپ شپږ هیوادونو د ایران د اتمی پروګرام په اړه روانو خبرو کې څه پرمختګ شوی دی، خو د ځینو مهمو مسایلو په باب لا هم ډیر ریښتینی خلاګانې موجود دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. په موقع د پروګرام لومړی مطلب ته چې یوه مرکه ده، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. ښاغلی حامد کرزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې د رایو د تفتیش په پروسه کې د بهرنیانو د ګډون په اړه جدي اندېښنې لري. هر کله یې نه دی کړی، خو د ضرورت په خاطر یې دغه غوښتنه منلې ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال احمد فواد لامی سره د ولسمشر کرزی مرکه په ګډه اورو.
ولسمشر صاحب، په د امریکا سره په اړیکو په اړه غږیږو، په دې ورسو کې ستاسو اړیکې له واشنگټن سره یو څه مخ په سړېدو شوې په ورسو کلونو کې، او حتی په ځینو مواقعو کې ډېرې کړکیچنې هم شوې. په ستاسو ځینې منتقدین داسې نظر ورکوي چې ګواکې دغه د اړیکو خرابوالی ډیر ستاسو د شخصي علایقو او اغرازو له امله دی. تاسو ځواب څه وایست؟
ځینې دا وایي، غربي مطبوعات هم دا وایي. آیا د افغانستان د خلکو ملکي تلفات زما شخصي خبره ده؟ بالکل ده، بالکل ده. د افغانستان د خلکو ملکي تلفات او په هغوی ناراضي او خوابدۍ زما شخصي خبره ده، او همدارنګه ملي خبره ده. د افغانستان په خلکو باید زموږ افغانان هر یوه خوا بده سي، نو شخصي خبره سوه. او چې د هر افغان خوا په بده سي، ملي خبره سوه، بالکل شخصي وه، چون زه د افغانانو په ازار او وضعیت او خوږېدو خوا بده وم. بالکل ملي وه، چون دا د افغانانو درد و. او نور داسې مسایل، د تروریزم په خلاف جنگ، ما د لسو کالو په دې خوا بده ویلي، حداقل اتو لسو کالو په دې خوا، چې دا جنگ په افغانستان او د افغانستان په کلي او کورو کې نه دی. دا په هغه ځای کې دی چې پناهګاوې دي، چې تمویلګاوې دي، چې تربیتګا ده، او هلته دوی روزل کېږي او مفکوره ورکول کېږي. هلته امریکا هیڅ وخت پلان نه لري. دا جنګ په افغانستان کې نه و، اوس هم نه دی. نو زما او د امریکې اختلاف پر دغه مسله و، او دا اختلاف باقي دی.
یو داسې انګېرنې هم شته چې
یعنی مهمه یې دا مسله، نور مسایل هم مهمه یې دا.
داسې انګېرنې هم شته چې ګواکې ستاسو اړیکې له جمهور رئیس بوش سره، د ستاسو اړیکې د اوباما سره، د دې په پرتله ډېرې نږدې او د ملګرتوب په کچه وي، او د جمهور رئیس اوباما سره ستاسو اړیکې لږ څه سړې دي.
نه 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 نه، هیڅ شخصي اړیکه نستلته. بوش د امریکې جمهور رئیس و، او زموږ سره دولتي رابطه درلوده. شخصا یو مهمانواز سړی و، بې له شکه، او انډیوال سړی و، خو رابطه دولتي وه. زما او د امریکې د دولت رابطه د اوباما په دور کې نه ده سره خراب شوې. زما او د امریکې د دولت مابین د رابطو کړکېچ او خرابوالی د 2001 کال څخه شروع شو، کله چې دوی پر عزیز آباد باندې په هرات کې په شنډن کې بمباري وکړې، او زموږ یو سلو شل کسه ښځې ماشومان او بچان او نارینه شهیدان شول. هلته دا اختلاف پیدا شو، او هلته دا اختلاف ډېر شدید شو. نو د دې رابطې د خرابېدو سلسله د اوباما د ادارې څخه نه، بلکې تر هغه د مخه ادارې څخه شروع شوې ده. اوباما د امریکې رئیس جمهور دی، هغه د امریکې د مفاداتو مسؤل دی. زه د افغانستان رئیس جمهور یم، تر هغه ورځ پورې چې یم څو شپې نورم، زما مسؤلیت د افغانستان د مفاداتو ساتل دي. او په دې کې نه زه دی ملامتوم،
چې ویلي د خپلې خاورې دفاع کوي او نه امیدوار یم چې دوی ما هم رحمت کړي داس ما وظیفه ده چې د افغانانو او د افغانستان د منفعت دفاع وکړم.
تاسو پخوا د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ځینو ناامنیو مسؤول ګڼلی و او یا ویل چې د ځینو ناامنیو په دوام کې لاس لري، اوس هم په همدې باور یاست او که یاست آیا شواهد لري؟
شواهد شخصي امنیتي کمپنۍ دي. شخصي امنیتي کمپنۍ چې امریکا وروزلې او په میلیاردو ډالر یې ورکړه، دا په افغانستان کې نه یوازې د بې ثباتۍ عامل وي بلکې مطلقاً د ناامنۍ او د جنگ او د خلکو د آزار سبب. او امریکا پر دې زما سره 15 کاله شخړه وکړه، هغه اقل 15 کاله ما پر امریکا سره پر دې شخړه وکړه تر هغو چې په زور به دا کمپنۍ پوتړلې، په تحدید به پوتړلې، د بګرام زندانو او د افغانانو بندیخانو ته اچول وه. نو دا ټول هغه عوامل وه چې په افغانستان کې نه یوازې چې بې امنۍ ایجادوله بلکې افغانان یو د بل سره اچول، بلکې افغانان او د دې حکومت یې یو د بل سره لرې کول. دا دا هڅه وه.
دا هڅې اوس له منځه تللې؟
دا هڅې اوس له منځه نه دي تللې. دا هڅې اوس هم شته، خو د بګرام د زندان د لرې کولو سره، د دې زندان د بندولو سره او د شخصي امنیتي د کمپنیو د لرې کولو سره دا شرایط څه تغیر کړي دي، خو اثرات چې تر اوسه هم پاتې دي او عواقب هم تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو د آزار او عزت باعث کیږي.
امریکا سره د اړیکو په تړاو او همداراز د امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه راتلونکي ولسمشر ته ستاسو توصیه څه ده؟
لکه چې ما د امن په لوجرګه کې وویل چې امنیتي تړون تر هغه نه امضا کوم چې سوله رانسي، زه اوس هم په دې عقیده یم که سوله رانسي، د طالبانو سره سوله به نسي او امنیتي تړون امضا سي، دا معنی چې دغه سیاسي وسیله، دغه ابزار سیاسي د جنگ به دائم د یو پردي په لاس کې چې د افغانستان په خلاف استعمال کړي، کله چې زه غوښتم ظاهرا به د امنیتي تړون تر امضا وروسته یو څو شپې شاید قراري راسي، خو هغه ابزار سیاسي چې د امریکې او د پاکستان په لاس کې دي د افغانستان په خلاف، هغه سیاسي ابزار به د منځه نه وي تللي. هغه سیاسي ابزار یوازې او یوازې د سولې د پروسې د تطبیق د لارې د منځ ځي. نو لهذا د سولې د پروسې تطبیق یو حتمي او ضروري خبره ده.
ستاسو په اند امریکا د افغانستان د ښېګڼې لپاره څه کولی شول چې وی نه کړل؟
د افغانستان ملت د امریکا سره په ډېر اخلاص لاس ورکړ، په ډېر اخلاص زه د دې شاهد وم. د افغانستان خلکو امریکا د دوست وګڼل او د دوست په سترګې ورته وکتل. امریکا زموږ سره سیاسي چلند موږ یو پخوانۍ ټولنه وو، یو د اعتماد او د دوستۍ پر بنا یو فرهنګي ټولنه وو. موږ په هغه دي چې دوی راغلي او د افغانستان سره کومک کوي، د دوی سره رابطه ټینګه کړه، خو ټول هغه معاهده چې دوی زموږ سره وکړه پر هغه عمل به نه کوي. په ستراتیژیک معاهده کې زموږ دوی تر مابینځ مهمه موضوع دا وه چې کله پر افغانستان حمله کېږي نو دوی به د افغانستان دفاع کوي. تر هغه معاهدې تر امضا لس ورځې وروسته د پاکستان څخه پر افغانستان د توپ او د راکټو ډزې شروع شوې. امریکا یې په اول کې حتی نه منل چې دا ډزې کېږي، تر څو چې مجبور به کړه اسناد مورته راوړ، بیا یې هم په دې کې هېڅ ونه کړ. نو داسې نور مسایل هم شته چې زه نه غواړم تفصیل ته لاړ شم، پر کرار به بیا کومه خبرې سره وکړو. موږ غواړو چې د امریکا سره دوست واوسېږو، موږ غواړو چې د نړۍ سره دوست واوسېږو. زموږ شکایت دا نه دی چې موږ نه غواړو د دوی سره دوستي وکړو، زموږ شکایت دا دی چې د دوی رابطه زموږ سره، د افغانانو سره، د افغانستان سره باید پر داسې ارزښتو بنا وي چې هم د دوی منفعت پکې خوندي وي او هم د افغانانو منفعت پکې خوندي وي. یعنی داسې نه شي کېدای چې موږ دې د دوی د منفعتو قرباني سو او تل دې پس پاته، احتیاج او پردو ته مجبوره پاتې سو.
یو بل موضوع ته براشو منتقدین وایي چې تاسو به له واقع د ګوښه کېدو سره په اداري فساد یو ککړ نظام له ځان په میراث پرېږدي، تاسو په دې اړه ځان تاریخ ته مسؤل ګڼئ؟
بالکل، ولې نه. اداري فساد په افغانستان کې شته لکه په هر بل مملکت کې شته. په افغانستان کې تر نورو هېوادو ډېر دي په دوه دلیله. یو دا چې موږ نظام د هېڅ څخه راشروع شو، د هېڅ څخه، دلته هېڅ هم نه و. کله چې راغلم دلته ارګ ته اداره خو بالکل موجوده نه وه، حتی ټلیفون مو نه درلود، حتی کاغذ مو نه درلود. او دا چې سړي پیدا کړو او ظرفیتونه پیدا کړو او توان پیدا کړو، نو
په دې کې افغانستان د سختو مشکلات سره مواجه و او دا طبیعي ده چې فساد زیږي. دوهم دلیل د خارجانو قراردادونه و، خصوصا د امریکي قراردادونه، چې دوی په خپل سر په میلیونونو میلیونو ډالر قراردادونه د افغانانو سره کول او کوشش کوي دا قراردادونه هغه کسان ته ورکړي چې د دولت د غټو مامورینو او سربراهانو او مشرانو سره تړلي وه، او په دې توګه په افغانستان کې فساد تشویقاوه او د هغه فساد څخه بیا استفاده کول د دولت څخه د خپلې اهدافو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره او د استفادې دپاره او د دولت د تضعیف دپاره. نو هغه ځای چې د افغانانو مشکل دی د هغه ته زه مسؤول یم، هغه ځای چې د فساد پر دور راوستل دی ما غږ جګ کړی دی او غږ به مې جګ وي.
ارګ مو په څه حالت کې ارګ ته راغلی، په څه حالت کې و او چې بل ولسمشر ته
ټوک ټوک ډېر خراب ارګ نو یو ویرانی و، یو وران ویجاړ ځای و، محل و. نن الحمدلله ډېر ښکلی ځای دی او لا به پسې ښکلی شي. ټول مو ترمیم کړي، ټول مو تیار کړي او آینده رئیس جمهور به ښه وسایل ولري د کار دپاره، د مېلمستیاو دپاره به ځای ولري، د خلکو د راټولولو دپاره به ځای ولري. نو خدای دې ورته نیک مبارک.
ډېره مننه.
مننه. کافی اوس، کافی اوس. تشکر، تشکر، تشکر. خدای رال، خدای رال، خدای رال، خدای رال.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون طرحه د خلکو د ګټو خلاف ده او دوی د قانون رد کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د 15 مخالف رایو سره د دې قانون له تصویب ډډه وکړه. د دې جرګې یو شمېر غړو وویل چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د دې قانون تصویبول مناسب کار نه دی. د ملي شورا غړو د حقوقو د مسؤلیت قانون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا په تصویب ورسید چې د دې قانون له د دې شورا غړي د کاري دورې وروسته هم د ځانونو لپاره یو شمېر امتیازات وضع کړي دي. د موضوع نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې وورو.
مشرانو جرګې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا له کاري دورې وروسته د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون تصویب شوی طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د خلکو د ګټو په خاطر د قانون دا طرحه تصویب نکړه. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې دا قانون د خلکو په ګټه نه، بلکې ګټه یې یوازې د ملي شورا غړو ته رسیږي. د ملي شورا د وکیلانو د امتیازاتو د خوندیتوب د قانون په باره کې باید ووایم چې موږ ډېر بې خرچي نو زما وړاندیز دا دی چې د رایو په اکثریت دا قانون رد کړو. په دې سره به هم خلک خوشحاله سي او هم تاسې. روزي رسوونکي خدای ده، څوک چې دا قانون تاییدوي شین کارت او څوک چې ردوي سور کارت پورته کړئ. ښه، دا قانون په 15 موافق رایو رد شو. ښاغلی مسلمیار وویل چې د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون د طرحې په اړه به یو ګډه کمیټه جوړه شي او په دې اړه به لازم بحث وکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د ګډې کمیټې له غړو چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې لخوا ټاکل کیږي وغوښتل چې په دې قانون باندې د بحث په وخت کې د مشرانو جرګې له پریکړې دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د ملي شورا د غړو لپاره د حقوقو د مسؤلیت د قانون طرحه د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په څلورو فصلونو او شلو مادو کې د رایو په اکثریت تصویب شوې وه. د دې قانون لمخې د ولسی جرګې غړو د خپل دورې وروسته هم د ځانونو لپاره میاشتنی امتیازات او نور حقوق وضع کړي دي. د دې قانون په یوه برخه کې راغلي چې د ملي شورا غړي د وکالت دورې د پای ته رسیدو وروسته هم باید د وکالت د دورې د معاش 25% واخلي. د شورا غړو ته دوه ساتونکي، سیاسي پاسپورت او د کورنۍ د غړو لپاره د خدمت پاسپورتونه ورکول د دې طرحې نور وضع شوي قوانین دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې دا قانون د خلکو په ګټه نه، بلکې یوازې د ملي شورا د غړو په ګټه دی او باید رد شي. د دې جرګې دوه تنه غړي طیبه زاهدي او بلقیس روشن په دې اړه وایي:
زه د افغانستان د ولسی جرګې د طرحه کاملا ردوم او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د امنیتي کارکوونکو او ملي اردو لپاره خپل معاش نه لرو، نو موږ بیا څنګه د کار وروسته د خپل ځان لپاره معاش ټاکو؟ زه فکر کوم چې دا د ویاړ ځای دی چې موږ د هغو کسانو په بدل کې چې هیڅ نه پوهیږي چې د دوی قیمت څومره ده سور کارت پورته کوو. هر چا چې د دې قانون په وړاندې سور کارت پورته کړ نن یې لږ تر لږه خپل وجدان آرامه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مدني ټولنې او عام خلک هم د ولسي جرګې لخوا د قانون د دې طرحې تصویب له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. دوی وایي چې د ملي شورا غړي باید د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره د خپلو ځانونو لپاره د امتیازاتو پر ځای په هیواد کې د غریبو خلکو ژوند ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکي مخ په کمېدو ده. 1,000,000 افغان ماشومان د خوارزواکۍ په وړاندې وقایع شوي دي. دا رپورټ به وروسته د لنډو خبرونو نه واوري.
د افغانستان جمهور حمید کرزی وایي چې افغانستان پارلماني نظام ته کتن آماده نه دی. ښاغلی حمید کرزی د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون ته وویل چې د رایو تفتیش پروسه د بارانینو د ګډون په اړه جدي اندېښنې لري. هرکله یې نه دی کړی خو د ضرورت په خاطر یې دا غوښتنه منلې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواکه کمیسیون وایي لکه څنګه چې ژمنه کړې وه چې نن به دوی د انتخاباتي رایو دویم ځلې پلټنه کوي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله یې دا کار شروع نه سوی کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې سره لیدلي. د یکشنبې ورځې د تړون وروسته دا د دغو کاندیدانو ترمنځ لومړی ملاقات و. د پکتیکا چارواکي وایي چې نن 10:30 سهار د دغه ولایت د ارګون ولسوالۍ په شارګوټي کې د موټر بم په چاودنه زیوي چې لږ تر لږه 8 کسه پکښې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې د بم په یو چاودنه کې د اداري چارو د ریاست 2 کارکوونکي وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل حکومت د غزې په تړاو کې د حماس له ډلو سره د مصر لخوا د اوربند وړاندیز منلی دی خو هغه سیمه چې د حماس تر ولکې لاندې ده په اسرائیلو د توغندۍ واریدل ادامه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د ایران او د نړۍ سترو قدرتونو د ګروپ شپږ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو کې څه پرمختګ سوی دی خو د ځینو مهمو مسایلو په باب لا هم ډېرې رښتینې خلاګانې موجودې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا او چین اړیکې د همکاریو په بنسټ وي او په کومو مسایلو چې اختلافات موجود دي هغه باید په ښه توګه حل کړل شي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې دا ژمنه د دوشنبې په ورځ د اوباما د چین ولسمشر ژی جیپن ترمنځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې وسوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون ماښام د سپینې ماڼۍ د روژه ماتي په کلنۍ غونډه کې وینا وکړه. ولسمشر اوباما وویل چې دا شپه زموږ موږ ته د دندې او فرایزو راپیادوي چې د یو بل په وړاندې او د خپلو سرداتو نه وړاندې بل ته لرو. د روژه ماتي په کلنۍ افطار مجلس کې باراک اوباما زیاته کړه حتی دا اوس چې موږ د خپلو مشترکاتو جشن منځو زموږ د نړۍ په ځینو سیمو کې د تشدد د تراګرۍ شاهدان هم یو. جمهور رئیس باراک اوباما په منځني ختیځ کې تشدد ته اشاره وکړه او ویل چې دا داسې خلک شته چې د آبادۍ پر ځای هڅه کوي ګډوډۍ رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارزواکۍ په کمېدو چې کوم رپورټ تاسو را ژمنه شوی وه هغه به په دوم خبري خپرونه کې واورئ. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړتوب داسې پرېکړې ته ورسېدل چې د ولسمشرۍ دوم دور ټاکنو ګټونکی به د ملي یووالي حکومت جوړوي. د ملي یووالي حکومت په ریاستي نظام کې د اجرایوي پوست ایجاد په سیاسي ادبیاتو او د افغانستان په قوانینو کې څه ډول تعریفېدای شي؟ ستاسو په نظر د ملي یووالي حکومت په څه معنا؟ دا خبر اترو گفته شنو دنن مخم پا پروگرام که پا هم دی موضوع دا ملمنو سره بحث کو. تس کوله شی پا خپل پختنو فکرو که او دا امریکا غاق آشنا رادیو دا فیسبوک پا پانه ولی که. منگ با تاسنا تر راتلون که پروگرام اجازه و بارو تر چو لندو شی بو که با هم دا داری پروگرام دا نالی دا تازه خبرونو او رو پوتونو سره پایل شی دا غیوری دلم مهی رو. تر بیام اللامت.